قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکو او کارپوه ښاغلی ډاکټر اسحاق اتمار هم دا اوس زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جنابي ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومني. ډېره مننه چې زموږ بلنه به د مرکې دپاره ومنل. ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرې بیا شروع شوې، اما اوس د نامعلومو علتونو د مخې بیرته درېدلي دي. د طالبانو یو هیئت پاکستان ته تللی دی تر څو د کویتې شورا او نورو نظامي طالبانو سره د هغه لس ورځني وربند په اړه خبرې وکړي، کوم چې خلیلزاد یې پیشنهاد کړی دی. ستاسو د نظره د امریکا او طالبان د خبرې به څه پایلې ولري؟ آیا دوی به وربند ته غاړه کښیږدي؟
تر کومه ځایه پورې چې زه فکر کوم، امریکایان هم دې ته اړ شوي دي چې په هر شکل کې افغانستان کې به دوی صلح راولي او یو وربند وکړي. لیکن د طالبانو د خوا نه یو مشکل دا دی چې هغوی کوم چې د هغوی سرتیري په ساحه کې یا په افغانستان کې جنګېږي، دوی د اوربند دپاره زړه نه ښه کوي، ځکه که کله اوربند کېږي دا ټول د طالبانو ډلې دوی د لس ورځو دپاره یا د ډېر وخت دپاره دوی کرښې پرېږدي او بیا دوی خپل کورونو ته دغه زمینه دوی ته مساعدېږي چې دوی خپل ولسوالۍ ته لاړ شي، خپل کورونو ته لاړ شي. بیا د دوی راټولول او دوی مسلح کول د طالبانو د پاره ډېر ستونزمن دی. او محلي قومندانان کوم چې طالبانو تر لاس لاندې دي په ساحه کې جګړه کوي، دا هم په همدغه شکل دی. نو طالبانو ته دغه یو لوی تشویش دی که کله دوی اوربند مني، نو د دوی ټولې جنګي ډلې جګړه پرېږدي او هغه موقعیتونه هم د لاسه ورکوي کوم چې اوس د دوی په لاس کې دي. نو طالبان د دې خواته کې دي چې دغه مخکې د دې نه چې کوم اوربند رامنځته شي، دوی وږي کولی چې ډېر امتیازات او تعهدات د امریکایي لورې نه واخلي. لیکن امریکایان هم په دې باندې پوه دي که تر څو طالبانو اوربند نه منلی، دوی سره موافقه نه لاسلیک کېږي. دا اوس هغسې یو حالت کې دی چې یا باید طالبان عقب نشینی وکړي یا باید امریکایان عقب نشینی وکړي چې اوسېدي دریځونه ځینې. نو په هر صورت راتلونکي څو ورځې به دا معلوم شي چې آیا امریکایان بدون د اوربند نه کوم معاهده دوی سره لاسلیک کوي که نه، او یا طالبان دې ته چمتو کېږي چې اوربند ومني او د اوربند د منلو سره سم افغانستان کې که اوربند او عمومي اوربند رامنځته شي، نو د افغانانو تر منځ هغه مذاکرات به پیل کېږي. خو دلته د طالبانو مختلف ویاندانو په دې برخه کې مختلف نظرونه درلودل. د سویل شاهین په خبره چې د طالبانو رسمي ویاند دی، هغوی وایي چې مونږ اوربند نه منو، یعنې تر اوسه پورې د طالبانو رهبري په دې نه ده قانع شوی چې سراسري اوربند ومني، بلکې دوی د امریکایانو سره اوربند مني او په محدودو ځایونو کې اوربند مني. یعنې هغه سیمې چې هلته امریکایان اوسېږي د هغوی په لس کیلومتري یا پنځلس کیلومتري کې دوی اوربند مني. خو امریکایان دا خبره بیا تقریبا په یو لوی دایره کې کوري، او هغه دا چې امریکایان د دې پلویان دي چې په ټول افغانستان کې دوی اوربند وشي، یا بین الافغانی مذاکرات پیل شي او همداسې پروسه پر مخ ولاړ شي، توافقنامه د امضا شي. اوس هم د طالبانو یو شمېر مشران د خبرو اترو دپاره پاکستان کې دي. خو قلبه داسې دی چې دوی به د طالبانو مشرانو سره خبرې کوي، خو زما په عقیده چون په دې پروسه کې پاکستان نقش ډېر مهم دی، دیوالی دی پاکستان دی استخبارات سر دی پاکستانی استخبارات دی مقامات سر فده بان خبریو کی ترچو چی دی آخوی متوافق وقت تلشی او پاکستانو گوی چی پده برخه کی پده موقعیت دی پاکستانیانو چه منافع خوندی که داشی.
مننا تاسو د طالبانو اختلاف ته اشاره وکړه. دوی په داسې وخت کې چې په قطر کې مذاکرات روان وي د امریکا پر یو مرکزي قومنداني په بګرام کې حمله وکړه چې دا غو ورسته به د خبري ودرېدلې او خلیلزاد پاکستان ته ولاړ لته د پاکستانی جنرالانو سره ولیدل. تاسو د نظر د پاکستان تاثیر پر دې څومره دی او ترڅو چې پاکستان په دغه پروسه کې مستقیم شامل نه وي آیا دغه سولې خبرې به پایلې ولري؟
دغه یو څو فرضیې دي چې سړی په هغه باندې فکر کولی شي. یو دا چې کوم هغه طالبان چې دلته په ډګر کې په اصطلاح جګړې کې بوخت دي دی دوی ترمنځ او د قطر د دفتر ترمنځ اماهنګي نشته، کوم چې د قطر دفتر فیصلې کې دوی هغه فیصلې تر تېر بریده پورې د هغه فیصلو مخالفت ښیي. مثلا لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د بګرام حمله هغسې یو وخت کې رامنځته شو لکه چې طالبان او امریکان سره ډېر نږدې وو چې دغه موافقتنامه امضا کړي. یا مثلا د شیخ زراعت هغه د یو امریکایي سرتېري د وژلو مسله وه، کوم چې کاملا دوی غوښتل شوي وو کمپیک ته چې ډونالډ ترامپ دوی ته بلنه ورکړې وه او په هغه وخت کې به دغه لاسلیک شوی وی. دلته په کابل کې بریده شوه او امریکایانو په دې پلوه دغه مذاکرات ودرول. دا د دې ښکارندوی دی چې دلته په صفوفو کې یا په محلي قومندانانو کې اختلاف نظر دی نسبت د قطر د دفتر سره، چې هغوی کوم مذاکرات چې پر مخ بوځي دوی غواړي چې هغه مذاکرات ته کوتاش کړي او هغه ته اعتبار دومره ډېر ورنه کړي، یا د امریکایانو اکثر عمل را وپاروي او هغوی نوی تصمیم په دې کې ونیسي. نو مثلا دغسې حالت دی چې طالبان کوشش کوي چې که دوی امریکایانو سره یو توافق ته رسېږي، د دوی دغه توافق په ډګر کې په ساحه کې تخریب او سپوتاژ نه شي. زه په دې باور یم چې اوس په خپله طالبانو کې هم ډېر مختلف دستې او فرقې شته دي چې دوی یو بل سره پوره هم نظری نه دي. یعنی د دغه موافقت نامې په برخه کې د افغانستان د حکومت سره د مذاکرات په برخه کې ځینې طالبان دا غواړي چې هر څومره ژر چې کېدای شي جنګ وترول شي او د بین‌الافغانی مذاکرات شروع شي او ورباندې وشي. دا سره دننه په افغانستان کې احساسولی شي او چې بیا چې هلته ګاونډیو د استخباراتو مسله دی، نو هغوی کوشش کوي چې تر آخرین حده پورې خپل اصطلاح منافع خوندي وساتي او خپل برخه په دې کې قوي کړي، تر څو چې د افغانستان حکومت امریکایان دې ته اړ وباسي چې د دوی غوښتنو ته سر ټیټ کړي.
مننه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشري پالې اعلان کړل، اشرف غني تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي چې د هغه مخالفین په خاص توګه عبدالله عبدالله یې نه مني. اوس داسې تپوتلاش شروع دی چې د سولې پروسه چې پخوا د انتخاباتو سره همزمانه شروع سوې وه بېرته چټکه سي تر څو انتخاباتي پروسه ناکامه کړي. ستاسو نظر آیا همداسې تپوتلاشونه به نتیجه ورکړي او که به د انتخاباتو پایلې ومنل سي؟
دغه ټول کوم چې تاسو ورته اشاره وکړه د دغه قدرتونو د خوا نه په ګیانګان نیول شوي دي. اول تاسو د افغانستان ولس ته که پام وکړئ، په دېرش یا پنځه دېرش میلیونه نفوسو کې یو نیم میلیون دې ته چمتو شول چې لاړ شي دوی رایه ورکړي. زما په عقیده باندې طور جالی ہم دے ڈاکٹر سے اشرف غنی جانا ہم دے ڈاکٹر سے عبداللہ او ہم نور ڈیلی چی تھی نمائندان دیر لویا جفا او لویا خیالات افغانستان دی مسلم سر کرے او لگیا دی چیئے زب دی باورم کلا چی دولت ملیون نفوس کی چی دی دے رائے مستحقو یو نیم ملیون چی او پا دیش ملیون کی یو نیم ملیون چی طول تا رائے ورکی طول شوارا کی اپل اس نماندان تا دی رائے ورکی دیر دی کمی مشویت ندی برخوردار دی پدی بازار چی پدی یو نیم ملیون کیم دی داکتر سے اشرف غنی نه لکر آئی دی داکتر سے وطلا و لکر آئی دی کارم سی تقلب و تخلف کشن چی نتاسی و باسی دار قوان دی تیتر دی دا یو دور دیر لوی خیانت دی دی افغانستان دی ملسون سر چی پدی باور باندی و هوی چی پا افغانستان کی با انتخابات چی و شی پا افغانستان کی با یو انتخاب حکومت راشی پا افغانستان که با دیموکراسی راشی پا افغانستان که با دی بشر دی حقوق و خاندی ساتل کیلی دی بشر دی حقوق نو کتاسی مکوری در طول دی دیموکراسی بنسیتون دی دغی کسان دی خوانا دی خیانت پو وسیله او دی تقلب پو وسیله او دی اخ جفا پو وسیله چی دی دی خلق پا مقابل کلی طول هیل دی خور سر خوری شوی دی پتی باورم چی مخی دی دینا چی که من دی دست یو رسی چا پور لرین چا غط و نه لکا رای واندی لادلی ولو که دی رای شفافی بی مدار دی دیش میلیون دی پارا دیر کم بی او دی افغانستان لس خوب بل چاره ندرلو دی غیر دینا چی فقط دوی دغت است نیمیسی چی توی انتخابات لار نشی دیگر چی پویده بگی وصلا بانی جفانستان لس چی در طول تقلب دی در طول بحرانی لاسونه دی پتیر انتخابات کم دی امریکا دی بحرانه چار وزی راقه او یا حکومت جور که چه خانه پا قادود کیو او نه قانون اساسی کیو او نه افغانستان پا تاریخ کیو او سم دیگر چی دوی لگیا دی در کارونه که ای دا طول دی دموکراسی قواعد سرا په مغایرت کې دی خلکو د منافع سرا په مغایرت کې دی دوی د افغانستان دیرش میلیونه په دیروغان نیولي دي ځان ته او په دې باندې دوی په سر باندې د خپل منافعو په خاطر تجارتونه کوي. تاسې وګورئ د ډاکتر صاحب اشرف غنی سره هغسې جنایتکاران ولاړ دي هغسې کسان ولاړ دي چې دوی د فساد په تورونو باندې محکوم دي حتی په وزارتونو کښې د وزیر په سویه د مونږ سویه کار کې لیکل راغلی دي دوسیې لري په سازوالۍ کښې هغه ته څوک نه ګوري. همدغسې که تاسې را شئ ډاکتر صاحب عبدالله خواره سره وګورئ هلته هم دغه کسان دي چې دوی په جنایتونو کښې په لویو لویو اختلاسونو کښې او بیا برخه لري او بیا دوی خلکو ته هم بیا وایي چې دا خو د محکمې فیصله او دا سړی مریض و که مریض و ډېر داسې مریضان دي چې همدا اوس په ځان کندن کښې دي دوی په زندانونو کښې دي هېچا هغوی ته دغه فرصت برابر نه کړ چې فیصله واخلي چې دغه سپین ږیره او یا کلن اتیا کلن سړی ده دا د خوشې شي. زه داسې فکر کوم چې دغه رهبري د افغانستان دغه زخو مشران دوی د باد څارنوالیو ته معرفي شي ځکه دوی دغسې یو ملي پروسې ته خیانت کړی چې په هغه باندې په افغانستان کښې ډیموکراسي قوي کېده په هغه باندې افغانستان کښې د بشر حقوق خوندي کېده په هغه باندې د افغانستان کښې یو انتقالي عدالت راتلی شوی په دې باندې افغانستان کښې د فساد دپاره د پای ټکی ښودی شوی لیکن متاسفانه څومره چې خلکو سره جفا کېږي څومره چې خلق ناامیده کېږي د همدغو کسان د لاسه دی دوی اولین کسان دي چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د تاریخ دپاره د لویو لویو جنایتونو د سرته راسلو مسولیتونه دوی ګوهاره کېږي. په معذرت سره چې زه داسې خبره کوم.
په عین حال کښې په افغانستان کښې زورمندان اوس هم لکه تاسې چې هم اشاره ورته وکړه په قدرت کښې دي. تېره ورځ جمعیت په یو غونډه کښې یو شمېر دغه قومندانانو یا زورمندانو گواښ وکړی چې چیرې په افغانستان کې موقت او موازی حکومت اعلان کړي، او په دې خاطر دا ویل چې باید موږ د قدرت استفاده وکړو. استاذ د نظر دغه ډول تلاشونه څومره پایلې به ولري؟
خو همدغه کشمکشونه دي چې نتیجې ته برابروي، په یوازې دې چې موږ په اصولو باندې لاړ شو، بېرته د خپل د ګټو او د خپل د منافعو په خاطر موږ ځو ځینې معاملاتو ته. اوس همدا اوس که تاسو تجنب دفتر کي، که دوستم دفتر کي، که اشرفغني کي، که عبدالله کي، دا ټول دی اصل کې ملت سره خیالات دي. د دوی دوی خو د دوی هر شی خوندي دی، لیکن دغه بېش میلیون نفوس د دوی ژوند خوندي نه دی، د دوی اقتصاد خوندي نه دی، د دوی روزګار خوندي نه دی، د روزګار کې د فقر کې ژوند کې، د په بدبختي کې ژوند کې. دا نو په دې معنا دی چې دوی د ولس دپاره هېڅ کار نه کوي، فقط خپل ګټو خپل منافع دپاره کار کوي. نو همداسې که تاسو هر ډلې ته وګورئ، که د دولت موقف دی، دولت هم هغه سیات کې دی چې خپل یو څو کسان دی دي چې هغوی طاقت د اشرف غني سره دي، شعارونه ورکوي، فیسبوکونه کې خبرې کوي، میډیات خبرې کوي، دا خواره واقعه دي. لیکن هیڅوک هغه بین ملي ټولنه هم دوی ته داسې نه وایي چې تاسو دغه حق نه لري چې د خلکو حقوق تر پښو لاندې کړي، د خلکو حق واخلئ تاسو، او ډیموکراسي ته او د ډیموکراسي بنسټونو ته تاسو زیان رسوئ. اوس که تاسو وګورئ د پارلمان وکیلان دوی هم په همدغه بنیاد باندې راغلي دي، او تېر کمیشنونه اوس ټول کمشنران په بندیخانه کې دي. د هغه نه مخکې هغه کمشنران چې څومره خیانت کړی، د هغه نه مخکې چې کوم کمیشن د انتخاباتو دغه طرفونه کړي دي، چې بیا وروسته کله چې انتخابات ختمېږي کې دوی بیا هغه مشکلات سربېره کېږي، او خلکو ته دوی افشا کېږي، او بیا څوک رئیسې بندي کېږي، او څوک کمشنر بندي کېږي. یعنې دا هغه خبرې دي. ګورې، یو خبره زه تاسو ته عرض کوم، هغه دا ده چې د انتخاباتو نه مخکې کوم چې دغه شپاړس یا اوولس کاندیدانو دوی په یو پلاتفورم باندې توافق وکړو، لوایحې جوړ شو، قوانین جوړ شو، انتخابات کمیسیون جوړ شو. باید په دې کې دوی انتخابات کمیسیون باندې فشار نه وای راوستی، تاسو هغه کې مداخله نه وای کړی، پرېښودلی وای چې دغه کمیسیون مستقلانه توګه کار کړي. لیکن کوم چې تاسو پوهېږئ، دغه کمیسیونونه مستقل پرېنهښودل شو، په دې باندې تهدیدونه، په دې باندې فشارونه، په دې باندې په اصطلاح پلویتوبونه، کوم چې یو خواته او بل خواته نیم کمشنران د یو چا طرفداران دي، نیم کمشنران د بل چا. دا د لوبې یا هغه قواعدو ته زیان رسوي، کوم چې دغه قواعد طرح شوي دي، په دغه قواعدو باندې توافق شوی. نو زما په باور دغه ټول سیستم، دغه ټول روان په اصطلاح چې موږ ګورو، دا ټول غلط بنسټ ایښودل شوی، غلط روان دي، او غلطه نتیجه کې منځته راځي. اوس که افغانستان هر بحران ته ورسي، په دې بحران مسؤول به هم دفتر غني، هم دفتر عبدالله، هم به جمعیت، هم به د رئیس جمهور پلویات، هم به هغه کسان چې د دوی په خواو کې راټول شوي دي. نو د دې دپاره به څوک قرباني ورکوي؟ د دې دپاره به ولس قرباني ورکوي، چې د ولس ژوند ته وخت کېږي، روزګار ته وخت کېږي، فیصله اقتصاد ته وخت کېږي، تجارت ته وخت کېږي، دا ټول هغه دی. نو زه په دې باور یم چې په دې برخه کې هر غلط اقدام دې دپاره نه برابروي چې بهرني لاسونه دلته ډېر کار وکړي، او هغه کسان چې هغوی یا د موقت ادارې یا مثلا د سرپرست ادارې یا د کوم بل محکمې ادارې غوښتونکي دي، هغوی ته ښه فرصت په لاس ورکوي چې هغه موقت اداره یا سرپرست اداره رامنځته کړي. ځکه چې دا د دوی د کشمکشونو او کشاهۍ یو سبب دی، چې سبب دا شوی چې هغه حالت هم لار شو او هغه بدبختی داره در افغانستان ټول باندې راستش.
ډېره مننه. د انتخاباتو د پایلو د اعلان وروسته د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون ته شپږ زرو زیاتو شکایتونه رسیدلي دي. ستاسو له نظره که د شکایاتو کمیسیون پر دغو ټولو شکایتونو غور کوي، آیا دا پروسه به نوره موجده نسي؟ او که چیرې زیات جنجال رامنځته سي، اصلي لاره به ستاسو نظره څه وي؟ آیا بیا به د 2014 کال سناریو تکرار نسي؟
د ثبات او امګرۍ ټیم کوم چې وو ولایتونو بیا شمېرنې پروسه درولی وو، اوس د دې اعتراض دا دی چې دغه نورو ولایتو کې هم دا پروسه ترسره کړی شي. دا بیا شمېرنې چې دا یو وخت نیسي، کم از کم دوه میاشتې او نیم میاشتې ډېر یا کم، که دوی دغه موضوع په اوله کې مطرح کړی وای نو دا ممکن وو. بل چې کوم دغه مخکې چې ما عرض وکړ چې د لوبو په اصولو قواعدو باندې چې دوی د اول نه اتفاق کړی و باید په هغه باندې دوی روان شي. دا چې هره ورځ نوي شرایط رامنځته کېږي، دا خپله پروسه اغېزمن کوي او خپله پروسه بې اعتباره کوي. دلته اوس یو مفکوره دا دی چې مثلا هغه رښتینی څوک چې هغه ګټونکی دی که دا بل بایلي متلی دی دغه خپل بایلې نه مني، او د دې دپاره چې هغه بل کس هم اعتبار وګرځي پروسه بې اعتباره کوي او هره ورځ نوې بانې رامنځته کېږي. زه داسې فکر کوم چې د دې شکایاتو شمېر تقریبا لس دولس زره ته رسېږي، ځکه یوه ورځ نور هم پاتې وو چې دغه شکایتونه باید ثبت شي. اوس که دا شکایتونه ارزیابی کیږي او دا څرګندېږي کیږي، نو کیدای شي په دوله زره شکایاتو کې یو څه خو به رښتیا وښیږي. دا خو داسې معنا نه لري چې له دوله زره شکایاته ټول غلط شکایت دي، په دې کې به حتماً یو تعداد هغه شکایتونه وي چې هغه نه درست وي او صحیح به درچی وي. نو بیا هم دا په هغه فیصدي رایې باندې تاثیر کولی شي کوم چې د ډاکټر سیوستافنی پنځوس اشاریه څلوېښت شپېته فیصده دی. نو که دغه کې دغسې شکایتونه پیدا شي چې هغه موثوق دي، نو بیا هغه د ډاکټر سیوستافنی د رایې مجموعه هغه کولی شي تغییر ورکولی شي، هغه ته چې دا په دې صورت کې انتخابات دوهم پړاو ته ځي او دوهم پړاو ته چې شي دا یو بله مرحله ده چې بیا دې کې هم تقریبا ممکن دی چې یو کال ولګېږي. دا بیا هم بله لانجه ده چې همدغه حکومت به تر هغه وخته پورې وي یا کوم بل حکومت به راځي یا څنګه کېږي. دا په حقیقت کې د افغانستان د خلکو مصیبت پرېباندې کېږي همدېږي په دې برخه کې.
مننه. د سولې په نامه چې کوم کاروان ډېر پخوا د هلمند ولایت څخه را شروع شوی و او تر اوسه پورې هم ادامه لري، پرون په فراه کې د دغه کاروان 28 نفره بیا طالبانو نیولي دي. ستاسو د نظره د دغسې سولې غوښتونکو کسانو سره چې هغه په افغانستان کې د سولې غږ پورته کوي او بېطرفانه د یو ځای څخه بل ځای ته په خپلو شخصي مصرفونو باندې په پښو باندې سفرونه کوي، مګر بیا د طالبان د خوا څخه هغوی ته زجر ورکول کېږي یا د نورو مخالفینو سره، دا به څومره بدې پایلې ولري او د دوی دغه غږ چې پورته کړی دی تاسو څنګه څېړئ؟
دا
خو
یو
مدني غږ
دی او ځینې په دې هرڅومره کسان دي دوی یعنې واقعي رښتینې افغانان دي چې په دغه شرایطو کې دوی د خپل مال او سر نه تېر دي، او یو ځل په خپلو دوی د هلمند نه راروان شو تر مزار شپسه پورې، بیا اوس دا بل ځل دوی غواړي چې ټول په ټول افغانستان باندې وګرځي. زه فکر کوم دوی نو هغه اخري طرحه چې دوی په فکر کې ذهن کې همدا شی و چې دوی بالاخره دغه آګاهي دغه پوهاوي دغه اویرنس ټول افغانانو ته یو پیغام په صفت ورسوي چې جنگ نور بس کی لیکن چه مخی ما تاستر زکر دلتا محلی قواندانان دیدی طالبانو چه اگوی پخپل سر تسمی میشی او عرضی چه زلو والی عرقی او دی مشرطاوه امکان دیدی دیگر مشرطاوه خبرم دیدان دیدو را حیزمن نیوی او اگوی دست فکر که ایچ که ویشی دی در کسان پمانج که زینی اغسی کسان دیدی چه اگوی دی طالبان دیگر مطلوبی یا مثلا طالبان و زرادی خیلی که و مناسبات نلری یعنی که دیشی از این نور مسائل طالبان سری خدا پایی صورت خبره ندهی چی دهست یا مدنی حرکت سرکت طالبی که حکومتی که خلکی مخالفت صورت میشی در قدل یا ملی حرکت پیز فکر کنم که باید ویسر امرست و امکاری وشی چی دی پی خودم شی چی در غرق پل هم طالبان تو رسی هم دولت تو رسی هم خلق تو رسی نو بیا هم دا زمان نفرهنگ مستواله شی کم چی دانسی و حرائی مدنی حرکت پا مخم نفرهنگ واقعی که بو او دیدوی دی پار سولتونه نمسایدو بلکی دیدوی دی پار سوز و سایدو زر امیدوارم چوار خو طالبان دیگر که خوشی کی او پیدی دوی چی خبر پیغام دیدی پیغام دی سل پیغام ده دیدی پیغام دی جنگ دیدی دل پیغام ده دی نزی که مشای لکش داسی دی لچانا نوالی قیسی نوالی دی صرف خبر آواز خلق ترسی او دا آواز دی خلق و آواز دیده یلمان دیم چی دا غارکت بلاخره قویشی او یعنی چی که رسیدی نور حوادونه که خلق درست یا حرکتونی مدیر پشتی ویلی که یا دا تقویتهی دی سرمکاری که یا دا غدونه دی چی بلاخره یا محلی ترسیدی چه اغا بستلا بریلی توب مرحله به آن کامیابی دا غدونه
مننه تاسو ملی حرکت اشاره وکرله بداس حال که چی پا افغانستان کشی د ویخوا بد امنی وجود لري دواړو لورو جنگ ته زور کړی دی او د بلې خوا فساد او مخدره موادو کاچاک همدارنګه د ولسمشری د انتخاباتو جنجالونه همدارنګه د زورمندانو او ګواښونو په موجودیت کې ستاسو د نظر څنګه کېدای شي چې ملي او دیموکراتیک قوتونه په مجموع کې روشن فکران د دغه بحرانونو د حل لپاره کار وکړي او دی به څنګه وکولی شي چې د دغه بحرانونو په حل کې خپل رول ولوبوي؟
ډېر ښه سوال. خبره داسې ده چې دغه دیموکراتیک حرکتونه اوس هم په افغانستان کې شته دي او دا د 2001 کال نه راهیسې هم شته دي، حتی مخکې هم و. خبره داسې ده چې دغه حرکتونه نه پرېږدي، هغه روش ته خپل نه پرېږدي، دولت په دې کې لاس وي، طالب په دې کې لاس وي، درامیان په دې کې لاس وي. هېڅ یو نهضت دیموکراتیک نهضت په افغانستان کښې تر اوسه پورې بریالی شوی نه ده. هر چې ځان ته دیموکراتیک نهضت وایي، هر چې ځان ته د خلکو د منافعو ساتونکي بولي، متاسفانه دغه د هغه استخباراتي کړیو له خوا نه دانګې باندې کېږي او په مختلفو نومونو باندې ځپل کېږي غیر مستقیمه توګه. اوس که تاسو وګورئ چې د 19-13 مندان کښې داسې نومان نه و چې هغه د روشنفکر د قشر نه یا د هغه دیموکراتیکو احزابو سي راوتلی. دغه ټول یا زورواکي وو یا د چون هیواد نمایده و یا دی تم تزدیم که کسانو چه دی دوی تاریخ بفانستن که متاسفانه چه خود تاریخ نبه. خو اغا حرکتون چه اغا دیموکراتیک دی اغا اولیسی دی اغا دی خلق دی منافعون راپورتشی دی اغا حرکتون به هیت زمینه نشته. طول پروژه طول حرکتون دلتا بفانستن که پروژه دیدی که دی مدنی ټولنې برخه تاسو وګورئ یو څو کسان د مدني ټولنې ټیکهدارانو پورې برخې کښې ناست، که حقوق بشر وګورئ یا نوکی کسان مشهور معلوم دی چه ها دی خوشار کنیم بل چه کال که نیشو اطلاه بل چه کال که پاگان جمان که پا کمیسیون که نیشو داخل دلائی که دی سلح پروسه و گوری آل که مواغاس کسان در غطی که داران اطلاع معلوم ناست دی دی پیسو ماز دی خاطر ناست دیال دی که هر دی که تاسی گوری مکانسفانه دا غیه اونی مخفیه موجوده حتی پا پولیسیون که تاسی خبلا اپوزیسیون نشی کرکنه تو اپوزیسیون که مغازی کس ناس نه چه ها بخبلا پا دولت که راست ده یعنی اوز خبر دلت دهی که تدرس یوالا که سلخم پیدیسی چو ملی دیموکراتیک حرکات به خلکو به بستر نرافات شیدی او در پول شان ده وشیدی دول نیسی غیر ممکن شوه ده متاسفانه تا فاتستان که حکومت یا وقت مافیا ده مخالف هم حکومت که ده او هم بل آخت مافیا ده بده که بواد مخاطر شتا بده که ده قاچاق شتا بده که انسانی قاچاق شتا بده که فساد شتا بده که دوشان که تاسه هر برخه ده دولت او ده مخالف ده دولت او تنجیمه او گوره یا مدنی طولینی او گوره یا مثلا حتی ده سپورت او گوره ده کرکت او گوره ده فوتبال او گوره ده مور نهادینا و گوری بده که اغا مافیا دار تاسی پوازی تویا تکلشی چی بی دوغ نهادینا دوغ انستیتیوشنی خبل گرد ترلاسه کهی او خبل رشوتی نخوری خبل اخلاقی او اقتصادی فساد لاسه آوری
مننا پاس تاسو ده نظر ده حل لاره چه ده او رتلون کی تاسو په دغه سی حالاتو کې څنګه چلی
مشکل خبره ده زه دا فکر نه کوم چې دومره اسانه خبرې چې شاید د دې لپاره د حل لاره ولکې د حل لاره دغسې یو زحامت ته ضرورت دی چې هغه په معاملاتو پسې لاړ نه شي هغه د فساد مخه بنده کړي هغه واقعا کوم چې خبرې کوي په معاملاتو نه وي والله هغه واقعا د خلکو درد لري او دا دغسې یو زحامت ته ضرورت لري چه دیگه خیلی ما افغانم چه در خبر تاسته کن ما خبنا اولسمشه تا یا وقتی ولیلی میده چه تو باید زام درست یا سمبول دیور که چه در طول خبر استاب بودید که خلاصه شی متاسفانه اولسمشه پر نیسیم زکرمونه که اغا اتکا چه کم دیده توقع زنونگا دی ولس توقع دیده و چه پر اغا روشانان دباندی وی پر کسان بانی چیدیم تخصص لري په کسانو باندې چې تجربه لري استواري په کسانو باندې استوار نه شو دینار یو کې داس کسانو سره چې هغوی د اداري فساد په اخلاقي فساد په قاچاقو کې په بانکونو کې په مافیاګانو کې شش او ځکه چې د دې لپاره کمپاین کې د دې لپاره د راتلونکي پنځه کالونو مسله خوندي ساتي نو په هغه معاملاتو باندې لاړ اوس هم چې زه تله فکر کوم ولسمشر داسې یو موقعیت کې دی چې اوس د دې د لاس نه ماتله دی زه فکر نه شم کولی چې دوی وشي کولی چې دا فکر په سمه لاره بېرته راوګرځوي
مننه دا چې ولسمشر د انتخاباتو د اعلان نه وروسته په یو بیانیه کې وویل چې زه به د مسعود او د مزاری لار تعقیب او مبدارنګ د سولکی جبل سراج ماړی واړی چې د مجاهدینو په نامه ونه موي دا څه ډول معمولی دي ساس په نظر
هم دا خبره ده چې تاسو اوس وګورئ په افغانستان کې په ټول احترام چې زه د هزاره ملیت لرم په غیرت ملیت لرم مزاری د هزاره د ملیت سمبول نه دی مزاری یو قاتل دی یو جنایتکار دی هزارگان نور خیلی قهرمانان خپل بستر کې لري یا مثلا بسود درست دی چې د پنجشیر دپاره به هر څه وو لیکن د ټول افغانستان دپاره هېڅ شی نه وو او هغه مالی چې جبلسراج کې همدغه مسعود او همدغه مجاهدین او همدغه مقاومت ایجاد کړی و او وران کړی و نو اشرف غنی د خپلو معاملاتو په خاطر د دې د خاطر همدغه ملي خیانت دی چې مونږ په دې باندې باید وپوهیږو چې ولې ډاکتر اشرف غنی داسې کار کوي چې صرف اخبال دیگران بقا بخاطر اخش تاریخی مانه دید جهاد مقاومت کنون نمری آیا جهاد مقاومت کم خی تاریخ در افغانستان چیزه خو جهاد مقاومت نه جهاد او در مقاومت در افغانستان که تاریخ که خی تاریخ نبولم داد افغانستان اغا طور دوره اغا طور تاریخ ده چه پول افغانستان په دغه څلوېښت کال کښې د همدغوی دغه تاریخ چې دوی د تورې تاریخ د لاسه کړېدلي دي او تر اوسه هم د دغه زنځیر نه د خلاصي توان او فرصت نه لري. نو دا د ولسمشر یو لوی خیانت دی، کوم چې یو خواته د مزارې خبره ده او بل خواته د کاروان خبره کوي. دا دواړه د افغانستان کاروانان نه دي، دوی تاریخ خلکو ته ظالم دی، دوی تاریخ د افغانستان ولس ته ظالم دی چې دوی په کومو جنایاتو باندې دوی ښکېل نه وو، په کومو جنایاتو کښې دوی شریک نه وو. د کابل ویجاړول، د افغانستان د اردو خرڅول، د افغانستان د منابعو خرڅول، د افغانستان د معدنو خرڅول، د خلکو په سرونو باندې د میخونو وهل، د ښځو تیونو پرې کول، د رقص بوده پونوم هغه داستانونه چې خلک وایي، دغه ټول د همدغې کسانو د افشار واقعه، د خپله د کابل د ویجاړېدلو واقعه، همدغسې نور د افغانستان د ثروت د لوټولو واقعه، دغه قصبونه او دغه مانجان او دغه تجارتونه، دغه په بار کښې کسان چې دوی امکانات لري د بانکونو چې دا پیسې، دغه ټول د همدغه جهاد او د همدغه مقاومت نتیجه وه چې افغانستان ولس یې اوس بېچاره کړی. اوس ځپلی چاته نه شي کولی د همدا اوسني امکاناتونه او دوی په خپله ګټه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر اسحاق اقمر، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېره مننه. تاسو ته زیات پرلتوبونه غواړم.
ژوندي اوسئ، مننه.
بیا هم ډېره مننه، د خدای په امان.